ادامه دارم.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ته.
السلام علیکم ترنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اوري. د پاکستان د دفاع وزیر په مشه یو پاکستانی پلاوی په نوی اعلان شوی سفر د چهارشنبه پر ورځ کابل ته لاړ او د طالبانو د مشرانو سره یې لیدنې وکړې. کابل ته په ورغلي پلاوی کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف، د آیس آی رئیس جنرال ندیم منجوم او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی صادق خان او د پاکستان د سفارت سرپرست شامل وو. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د چهارشنبه پر ورځ ویل دواړو خواوو په دغه کتنه کې د دوه اړخیزو مناسباتو، سوداګرۍ، سیمه ییز اتصال او دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې ویل شوی افغانستان او پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه دي او باید د یو بل سره ښې اړیکې ولري. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي پاکستانی پلاوی به په افغانستان کې د عبوري حکومت د چارواکو سره په امنیتي او ترګري ضد مبارزې خبرې وکړي. د طالبانو حکومت د چهارشنبه پر ورځ خبر ورکو چې د روسیا او ایران په ګډون د څو نورو هیوادونو د شرکتونو سره یې ځنې تجارتي موافقې کړې دي. د رویټرز خبری اژانس د طالبانو د سوداګرۍ وزارت د سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په قول لیکلی چې د قرارداد کولو د موافقې د بریښنا او په افغانستان کې په ساختماني پروژو د څو میلیونی ډالرو پانګونې پلان دی. د طالبانو د تجارت سرپرست وزیر د رویټرز اژانس ته ویلي دوی په دې غور کوي چې د څو اقتصادي زونونو د رامنځته کولو لپاره اوږدمهاله تجارتي پلانونه عملي او ټول حکومت یې په دې غور کوي چې د دغو پروژو امنیت یقیني کړي. په دې تجارتي شرکتونو کې 14 افغان سوداګر هم شامل دي او د طالبانو د تجارت وزارت د ایران، روسیې او پاکستانی شرکتونو سره د سوداګرۍ ځنې موافقې کړې چې یاد هیوادونه به په پسرلي کې خپل پلاوی کابل ته ولیږي. دا پروژې د څناڅه یو میلیارد ډالرو په ارزښت دي. یو امریکایي قاضي د سه شنبې په ورځ پریکړه وکړه چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د پیښې قربانیانو کورنۍ د افغانستان بانک د 3.5 میلیارد ډالرو د ترلاسه کېدو مستحق نه دي. د دې راپور نور تفصیل د نوشابه آشنا اوري.
د امریکا د نیویارک ایالت د منهاتن ښار د یوې محکمې قاضي جورج دانیلز ویلي د اساسي قانون د محدودیت لمخې ونه شو کړی چې طالبان د افغانستان مشروع حکومت وګڼي او دا شتمني د افغانستان بانک پورې اړه لري. قاضي دانیلز ویلي دي قربانیانو ته د دغه شتمنۍ د اخیستلو اجازه د دسې حکم په معنا ده چې طالبان د افغانستان قانوني حکومت دی. دغه امریکایي قاضي لیکلي مدعیان حق لري چې د غیابي حکم پر اساس زمونږ د هیواد د تاریخ د تر ټولو ناوړه تروریستي برید بشپړه خساره ترلاسه کړي، خو هغوی نشي کولی د افغانستان بانک شتمنۍ ترلاسه کړي. دغه امریکایي قاضي ویلي د سپتمبر د 11مې د بریدونو خساره باید طالبان ورکړي، نه د افغانستان پخوانی اسلامي جمهوري دولت او یا هم افغانان.
د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان بانک د امریکایي قاضي پریکړه ستایلې ده او د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د پریښودو غوښتنه یې کړې ده. د بریښنا د نشتوالي په صورت کې د افغانستان په ګډون په بېوزلو هیوادونو کې کورنۍ د تیلي څراغونو د روښانه کولو لپاره د سپینو تیلو یا د خاورو تیل کاروي. خو طبي څېړنو ښودلې چې د دې تیلو سوځول د هغو کیمیاوي موادو د تولید لامل کیږي چې روغتیا ته ډیر زیان رسوي. د متحده ایالاتو د روغتیا ملي انسټیټیوټ راپور ورکړی چې په نړۍ کې شاوخوا 500 میلیون خلک د خپلو کورونو د روښانه کولو لپاره سپین تیل سوځي. د کاربون ډای اکساید او کاربون مونو اکساید سربیره د تیلو د سوځولو په نتیجه کې لوګي د نورو غازونو لکه نایټریک اکساید، سلفر ډای اکساید، فارم دیهایډ او د پولی سایکلیک د لړۍ د اروماتیک هایډرو کاربونونو د تولید سبب ګرځي چې د کور هوا سخته ککړی او د سږو، زړه او سرطان ناروغیو لامل کیږي. د نفتی توکو د سوځولو لکه د سپینو تیلو او هم د شند سون نورو ډولونه لکه لرګي، ډبرو سکرو او د څارویو روغتیایي تاوانونو ته په پاملرنه ساينس پوهان د کورونو د روښانه کولو لپاره د بیټرۍ او د لمر د انرژي کارولو وړاندیز کوي چې ډیر ګران نه دي. تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورئ. د افغانستان د پاره د امریکا په خوانه ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد وی امکان لري چې د ایران د سپای پاسداران قدس ځواک د القاعده ترګری شبکې د نوي مشر سره جوړه کړی وسی. دغه پخوانی امریکایي ډیپلوماټ په خپل ټویټر باندې لیکلی سیف العدل چې په ایران کې مشته د القاعده مشر شوی دی. په ډیر احتمال چې د سیف او د ایران د قدس ځواک ترمنځ یو تړون شوی وسی. خلیلزاد لیکلی د ایران د پناه ورکولو ملاتړ په بدل کې القاعده د رژیم د مخالفانو په نخښه کولو سره بای ناپاک فعالیتونه تر سره کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبه په ورځ تایید کړ چې د القاعده نوی مشر سیف العدل په ایران کې میشته. خو په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي په یو ټویټ کې لیکلی دي چې د القاعده د تش په نامه نوی مشر پته ناسمه ده. دا ناسم معلومات په بل قوتوګه لترګری سره د مبارزې هڅې د خند سره مخ کولای شي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ ناوخته ویل دوی په سوریه د لګیدلو بندیزونو له موقتی لری کېدو ډیره کټه پورته کوي چې د ځانی او مالی زیان رسوونکو زلزلې له امله ځپل شوي سیمې ته بشري مرستې ورسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د ختیځ مدیترانې د ایمرجنسي یا عاجل څانګې رئیس مطبوعاتو ته ویل چې دوی د ملګرو ملتونو د ادارو په څیر د نورو همکارانو سره په ګډه د مرستې رسول چټک کړي دي. د فبروري په شپږمه د ریاکټر په کچا په یوه 1.8 درجې زلزله کې په ترکیه او سوریه کې نږدې 50,000 خلک مړه شوي دي، په سلګونو زره ودانۍ نړېدلې دي او په میلیونونو خلک بې کوره شوي دي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د چهارشنبه په ورځ د بخارست د 9 ملتونو ترمنځ د اتحاد قوي کېدو ستاینه وکړه. بایدن دا خبره په ختیځ اروپا کې د ناتو د مشرانو سره په لیدنه کې کړې. جمهور رئیس بایدن د ناتو مشرانو ته ویل نن چې په اوکرين د روسیې د یرغل کال پوره شوی دا ډیره مهمه ده چې خپل اتحاد ساتلو ته دوام ورکو. بایدن ختیځ اروپا ته خپل څلور ورځنی سفر د بخارست 9 ګروپ په نوم هیوادونو مشرانو سره چې د ختیځ اروپا په نوم د ناتو غړیتوب لري په لیدنو او خبرو پای ته رسي. دوی ټول پولند کې راغونډ شوي او په اوکرين د روسیې یرغل غندنه او په وړاندې د مبارزې په لارو چارو خبرې وکړې او د اوکرين سره د نورو مرستو ژمنې هم وشوې. د ختیځ اروپا هیوادونه لکه بلغاریا، چک جمهوریت، استونیا، هنګری، لاتویا، لیتوانیا، پولند، رومانیا او سلواکیا د سې اندېښنه لري چې که روسیه په اوکرين کې کامیاب شي نو کېدلی شي وروسته په دوی پوځي یرغل وکړي. او د امریکا په شمالي ایالتونو کې د یو واورین طوفان راتلو لوري هر څه په بندیدلو دي. د سوړاندوینه شوې ده چې نیم متر واوره به د تیزی سیلې او سختې سړې درجې سره په شمالي ایالتونو ووريږي. د چهارشنبه په ورځ په جنوبي او شمالي ډیکوټا ایالتونو، مینیسوټا او وسکانسن ایالتونو کې خونزي او دفترونه بند شو او تر دوشنبه به بندي. د هوا د وضعیت معلومولو ادارې خلکو ته سپارښتنه کړې چې بیرون ته لوتلو ډډه وکړي.
دا امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده.
د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ یو پلاوی چې دغه هیواد د استخباراتو د ادارې ISI رئیس هم پکې شامل دی، د چهارشنبه پر کابل کې د طالبانو حکومت چارواکو سره یو شمېر مسلو خبرې کړي. د چارو ځینې کارپوهان وايي پاکستان د ډیرو سختو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی چې دغه کارپوهانو د ادعا له مخې دغه هیواد نږدې 500 کلونه سمو پالیسیو زیږنده ده. اکرام شینواری رپورټ راټولوي.
د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه محمد آصف په مشرۍ یو پاکستانی پلاوی د چهارشنبه په ورځ کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا عبدالغنی برادر په ګډون د دغه حکومت د یو شپې چارواکو سره په امنیتي او اقتصادي مسلو خبرې کړي. په دغه پلاوی کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI رئیس جنرال ندیم انجم افغانستان لپاره د دغه هوا ځانګړی استازی محمد صادق خان او افغانستان لپاره د پاکستان شر جعفر هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال د دفتر لخوا په یو خبره شوي اعلامیه کې ویل شوی چې ملا عبدالغنی برادر سره دغه پلاوی د کتلې پر مهال د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد هم برخه لرله. د دې اعلامیې له مخې په دې کتنه کې په دواړه خیزو مناسباتو، سوداګرۍ، سیمه ییز اتصال او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا په باب بحث او خبرې شوي. ملا برادر دغه پاکستاني پلاوی ته ویلي چې باید سوداګري او اقتصادي مسایل له سیاسي او امنیتي مسلو جلا او د سیاست ښکار نه شي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې ملا برادر د پاکستان په زندانونو کې د بدو افغانانو د خلاصون غوښتنه کړې او هم یې په تورخم او سپین بولده کې د سرحد دواړو خواو ته د تګ راتګ په برخو کې د مسافرو لپاره د لازمو سهولتونو د برابرولو غوښتنه کړې، چې د اعلامیې له مخې پاکستاني لوري هم ورته دغو ستونزو د هوارېدو ډاډ ورکړی. دغه پلاوی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیرخان متکی سره هم کتلي دي. کابل ته د پاکستاني پلاوی دا اعلان شوی سفر په داسې حال کې شوی چې په دغه هیواد کې امنیتي ستونزې زیاتې شوي او په تېرو اونیو کې د خیبر پختونخوا د ایالت د پېښور په ښار او هم د سند ایالت د کراچۍ په ښار کې د پولیسو په مرکزونو باندې بریدونه شوي. پاکستان حکومت د دغو دواړو بریدونو پړه د پاکستاني طالبانو په ډلې اچولی. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپو حکمت الله حکمت امریکا غ سره په مرکه کې وویل چې پاکستان د ډېرو سختو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی، چې د ښاغلي حکمت په وینا د دغه هیواد د نوي پیړۍ د ناسمو پالیسیو زیږنده دي.
دا یوازې ټي ټي پي نه ده چې د پاکستان د نننې حاکمیت سره په جګړه مصروفه ده، په لسګونو نورې بنسټپاله مذهبي ډلې دي چې د پاکستان د استخباراتو په پیسو باندې روزل شوي دي. د هغو مدارسو څخه چې د پاکستان د سیاستونو لپاره یو وخت جوړې شوي ولې فارغان دي. بنا ان اوس پاکستان افغانستان ته ذکر جو کوي چې غواړي د افغان لوري څخه د اسلامي امارت څخه مرسته وغواړي تر څو د دغې ستونزو د حل لپاره لار ومومي.
د سیاسي چارو دا کار کوي چې اوس د دې وخت راغلی چې پاکستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادو په وړاندې په خپلو سیاستونو له سره غور وکړي او په دغه هیواد کې د مذهبي بنسټپالۍ د روزنې بهیر باید وتړي شي. د امنیتي چارو یو کارپو اسدالله ندي وایي چې که سم د پاکستان د دفاع وزیر په پلاوي کې د دغه هیواد د استخباراتو د ادارې ایس ای لیک سم شامل دی، خو په عمل کې د پاکستان پوځ د دغه هیواد د لوی جلسي لخوا اداره کیږي. دی وایي چې دغه پلاوی به له طالبانو څخه پاکستان سره د تحریک طالبان پاکستان د بریدونو په مخنیوي او کتاب کول کې د مرستې غوښتنه وکړه.
پیغام البته به طالبان خواهد داشت که باید در مورد تی تی پی در مورد امنیت پاکستان با پاکستان همکاری کنه، چون که تی تی پی یا طالبان پاکستان یک دردسر، یک مسئله امنیتی برای پاکستان است. طالبان افغانستان از این گروه و از این شبکه حمایت میکنه.
د نظامی چارو یو بل کارپو احمد خان اندر په دې باور دی چې افغانستان تر دغه پاکستانی پلاوی د سفر هدف داده چې نړۍ ته دا وایي چې تروریستان په پاکستان کې نشته او په افغانستان کې.
دوی بیا هماغه لوبه چې دومره سیاست به مخه بیایي، د افغانستان حکومت به د تورستانو ملاتړ بولي او افغانان به تورستان بولي، افغانستان به د توریزم کور بولي.
پاکستان لا تر اوسه کابل ته دغه لوړ پوړي پاکستاني پلاوی د سفر په اړه رسالې ته سړي دي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ رادیوي خبرونه درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غټ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال انجم په مشرۍ کې د پاکستان یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته سفر کوي او د لوړ پوړو طالب چارواکو سره کتلي دي. د سفر د ایجنډي او ارزښت په اړه زموږ همکاري شهناز نفیس د سیمې دیو کارپو سمی یوسف زیسر مرکه کړي.
دکل نه چې ټي ټي پی بیرته غوډه مذاکرات او عمل باطل کړی دا او پاکستان کې بریدونه پیل کړی دي. زما په خیال دا وخت په پاکستان حکومت باندې د پاکستانی طالبانو د بریدونو دباو ده او پاکستان دا فکر کوي چې بلکې پاکستان په دې باور ده په دې کې دوی دوه رایې نه لري چې ټي ټي پی په افغانستان کې شتون لري او مشران یې غلطه دي. ولدې عمله دغه مسائل ورس پورس د پاکستان سردردي زیاتی کې د دې عمله دوی کوشش وکړو چې خپل د دفاع وزیر خواجه آصف او د پاکستان د ځواکمن استخباراتو مشر جنرال انجم کابل ته ولیږي. تر دې وړاندې هم په دغه موضوعاتو باندې خبرې شوې دي، خو طالبان په دغه موضوع باندې پاکستان ته وایي چې دا ستاسو داخلي موضوع ده او لکه څنګه چې په خو وختونو کې به افغان حکومت د کرزی صاحب او اشرف غنی صاحب حکومت د پاکستان نو مطالبه کوله چې د افغانستان طالبان په پاکستان کې میشتي د دوی مشران ال توسی کې او تاسو د دې خلاف اقدامات وکي او پاکستان به دا اقدامات نه کول اوس په عیني وضعیت کې یا عیني موقف کې اپوزیشن کې د پاکستان حکومت سمته به بس ده طالبان ورته وای چې ټی ټی پی تاسو داخلي مسله ده او زمون په ملک دوی نشته ده او مونږ خپل ته مذاکرات د پاره تاسو ته راوښتو تاسو مذاکرات و نه کړلو نور زمونږ مسولیت نه دی یا زمونږ ذمہ داری نه جوړیږي نو اوس پاکستان به هم خپل آپشنونه ګوري خپل لارې چارې به ګوري چې څنګه کولی شي په افغان طالبانو باندې فشار واچوي چې تحریک طالبان پاکستان مرستې نه لاس واخلي خو زما خیال دی چې تحریک طالبان افغانستان او تحریک طالبان پاکستان دا یو ونه ده یو سایه ده یو شاخونه دي داسې نه بریکي چې دوی د سره بیل کړی شي او پاکستان فکر کوم چې کوشش کوي چې څه ترلاسه کړي خو دغه ملاقاتونو نه زما فکر نه دی چې ډیر څه دې ترلاسه شي
یوسفزئی صاحب کومګه وګورو د پاکستان دا پلاوی چې دا په داسې وخت کې سفر کوي د کابل چې د تورخم لارې چې دا هغه هم تړلې شوی دا د تیرو دوه درې ورځو راسي څوکړلې شي چې اقتصادي اړیکې چې دي د یو دوه هیوادونو ترمنځ دا بیلې اوساتلې شي د سیاسي د فشار نه او دا ممکنه ده
سما خیال دا ممکن نه ده دلته یوازې اقتصادي اړیکې نه دي دلته د خلکو اړیکې دي څلور میلیونه پنځه میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې پراته دي د هغوی تګ راتګ کېږي خپل خپلوان یو بل ملک کې اوسېږي سره د دېنه علاوه د پاکستان او د افغانستان تجارت ته خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دغه د جهادي ګروپونو یو بل سره تعلق دغه مشکل رامنځته کوي سرحدونو تلل کېدل یا د ډیورنډ په کرخه باندې په چمن کې د پاکستان د لوري کله کله سرحد تلل کېدل یا دروازه تلل کېدل یا په اوس وخت کې په تورخم کې د څو ورځو نه د تورخم ګیټ چې په ډیورنډ لاین باندې پروت هغه تلل کېدل دا ډېر مهم مسایل دي خو کوشش کلی مسائل دي ټول نغټه مسله دا ده چې هغه د ټي ټي پی شتون د افغانستان کې او د غنور دي سرحدونو مسائل خو یو څو وخت لپاره تلخیوي بیا حل شي بیرته او پاکستان د فکر کوي چې طالبان زمونږ ملګری دي زمونږ دوستان دي په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو د وجه نه مونږ ډیر بدنام شولو او پاکستان طالبانو سپورټ ته مو دوام ورکړو اوس موږ غواړو چې دوی زمونږ خبره ومني او موږ سره خی اړیکی ولري او د ټولو مشکل دا ده طالبان یو نظامی ډله ده یو جنگی ډله ده او د سیاست په د رموز او اشارو باندې ډیر نه پوهیږي
سمی یوسفزئی سے باز کارپوهان اغي دا وای چې د داسې ویزټس نه پاکستان دا پیغام ورکول غواړي نورو هیوادونو ته یا نورو خلکو ته چې دا ټول رانی چې د افغانستان کې دی او دا چې د نخپلی پالیسیانی چې د پاکستان اغي کیسه بدلون او سپوري نه دی راغلي د دهشتګرد ګروپ سره د اړیکو په اړه تاسو په دې اړه سوایي
نو زما خیال خدا ده چې پاکستان د پاره د دوی امنیت تر ټولو اهم او سره کرخه ده او د پاکستان امنیت او د تیرو څو او افتو کې په پیښور کې بریدو شو په کراچۍ کې بریدو شو او عام بریدو نه ډیر کیږي نو زما خیال اوس خو پاکستان د هغه حالت نه راووتل دی اوس په دې ایمرجنسي حالت کې دا چې څنګه خپل امنیت ټینګ کړي او چې کله خپل امنیت ټینګ کړي دغه وروسته بیا په نورو مسایلو چې دنیا ته څه پیغام ورکول غواړي اوس خو خپل د دوی خپل په نښته ده په دې مسایلو کې نو دا وخت پاکستان لپاره زه فکر نه کوم چې نړیوال د نور پاکستان باندې دا باور وکړي چې د طالبانو باندې نفوذ لري یا طالبان دوی اصلاح کولی شي ځکه چې اوس طالبان په خپل پاکستان سره په جګړه دي
ډیر مننه یو ځل بیا تاسو سمی یوسفزئی صاحب
مننه خدای پامن
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او دا اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نه بجو پورې د امریکا غا غاښنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه
د امریکا ولسمشر جو بایدن د سشن به پورس پولند ته سفر وکړو او د وارسا په سلطنتي ماڼۍ کې وینا وکړه. نور تفصیل په دې رپورت کې اوري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د سیشن به پورز پولند ته سفر وکړ او د وارسا په سلطنتي ماڼۍ کې وینا وکړه. هغه تیر کال د روسیې د یرغل لپاره څخه یو میاشت وروسته پولند ته ورغلی وو او همدلته یې وینا کړې وه. بایدن په خپلو خبرو کې له اوکراین سره د ناټو د مرستو ستاینه او دفاع وکړه.
یو کال وړاندې نړۍ د کیف د سقوط لپاره ځان چمتو کاوه. زه هم د اوس له کیف څخه راغلم او تاسو ته ویلی شم چې کیف قوي پاتې دی، کیف ویاړلی پاتې دی، کیف لوړ پاتې دی، او تر ټولو مهمه دا چې کیف آزاد پاتې دی.
په همدې ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د پارلمان غړو ته په وینا کې وویل امریکا او ناټو غواړي چې روسیې ته ستراتیژیکه ماته ورکړي. هغه د سټارټ په نوي تړون کې چې د اټومي وسلو د کنټرول تړون دی د روسیې ګډون وزنډاو او خبرداري ورکړ چې اټومي ازموینې به بیرته پیل کړي.
د روان کال د فبروري د میاشتې په لومړیو کې د شمالي اتلانتیک تړون له روسیې څخه یو عملی غوښتنه وکړه او دوی وویل چې موږ باید د خپل اټومي دفاعي تاسیساتو د څارنې د منلو په ګډون د ستراتیژیکو تاروزي وسلو د تړون تطبیق بیرته پیل کړو. زه نه پوهیږم چې دا څه وبولم، څه یو بې معنا تیاتر.
بایدن د روسیې خلک په مستقیمه توګه مخاطب کړل او ټینګار یې وکړ چې لویدیز د دوی دښمن نه دی.
لکه څنګه چې نن پوتین وویل لویدیز په روسیې باندې د یرغل نیت نه درلود او په میلیونونو روسیې اتباع چې یوازې غواړي له خپلو ګاونډیو سره په سوله کې ژوند وکړي دښمنان نه دي. جنګ ته هیڅکله ضرورت نه و، دا یوه تراژیدي ده.
بایدن د خپل مرستیال کمالا هاریس هغه خبرې چې څو ورځې مخکې د مونیخ په امنیتي کنفرانس کې کړې وې بیا تکرار کړلې او وی ویل متحده ایالات ته جوته شوې ده چې روسیې د اوکراین د خلکو پر ضد د بشر ضد جنایتونه ترسره کړي دي. بایدن تر دې مخکې د سه شنبې په ورځ د پولند له ولسمشر اندری ډوډا سره وکتل او له اوکراین سره د دغه هیواد له مرستې د مننې ترڅنګ ډاډ ورکړ چې که چیرې روسیه پر پولند برید وکړي نو واشنگټن به ورڅخه دفاع وکړي. پولند 1.5 میلیونه اوکراینی کډوال منلی دي او اوکراین ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې او بشري مرستې ورکړي دي. سپین ماڼۍ د مسکو هغه اداره کړه چې ګواکې بایدن د دوشنبې په ورځ کیف ته ترتګ او له ولسمشر زلنسکي سره تر کتنې وړاندې د روسیې لخوا امنیتي ضمانت ترلاسه کړی و. زلنسکي وویل دغه لیدنه د ګډې بریا پیلامه ده.
موږ دا کار کولی شو او باید وکړو چې 2023 کال د بریالیتوب کال شي.
د چهارشنبې په ورځ واشنگټن ته تر راستنېدو وړاندې به بایدن د ناټو په ختیځه پوله کې د دغه تړون د غړو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگټن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیوي خپرونې درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
خطی زون د یونیسف ته معلوماتو لړخه د افغانستان په کچه د پولیو په برخه کې غواخون کې سیمه بل شوې زکه د 2023 د پیل وروسته پکې نه مثبت صحوي سیمپلونه ثبت شوې دي. ولسی خلک د چټکو اقدامات غوښتنه کوي. ابو بکر علیزی پی رپورټ را لګل.
په افغانستان کې لا هم د ګوزنډ یا پولیو غواخ په یو شمیر سیمو کې لوړ دی. د یونیسف د معلوماتو لمخې یو ختی زوند چې په دې وروستیو کې په کینه مثبت ساحوي سیمپلونه ثبت شوي. د یادې ادارې د اماډیکو مسول ډاکټر کمال شاه امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې تازه له همدې عمله یې په یاد زون کې د واکسینو کمپاین پیل کړی ترڅو د ماشومانو د معافیت کچه لوړه وساتي او په راتلونکي کې د کم عمر لرونکي ماشومان په پولیو یا ګوزن ډخته نشي.
شرکیاو ځکه چې کوم کمپاین پیل شوی ده، د دې هدف دا دی چې شرکیاو ځکه د ماشومانو معافیت لوړ وساتل شي، ځکه چې په ختیځ لوځه کې ننګرهار او کونړ کې محیطي پیښې ډېرې زیاتې مثبتې را روانې دي او تقریبا د 2023 کال کې تر اوسه پورې نه محیطي پیښې مثبت دي. چې دا دې سرګندوی کوي په دې حوزه کې د پولیو وایرس
په پراخه کچه شتون لري او خدای نه خاصه ماشومان ځنی متاثره نسی.
کمال شاه همدارنګ زیتوی دم غړی په ختیځ کې د پولیو پر ضد کمپاین په خشکل روان دی. وایي د روانې مارچ میاشت کې بعد د ټول هیواد په کچه یو کمپاین تر سره کوي ترڅو د ساحوي مثبتو سیمپلونو د ګواښ کچه راټیټه کړي او لا پراخواله ونه مومي.
د دې کمپاین تر څنګ به په روانه مارچ میاشت کې ټول هیواد په کچه یو بل کمپاین هم تطبیق کیږي ترڅو د هیواد په کچه هم د ماشومانو معافیت لوړ وساتل شي. او په اوسنی وخت کې شرقي او زپا افغانستان کې ډېره زیاته تجربه خطر لاندې ده او ماشومان له ګواښ سره مخ دي. نو له ټولو میندو پلورنو زموږ دا خواهش ده، دا هیله ده چې دوی په دې کمپاین کې او په راتلونکو کمپاینونو کې خپل ټول ماشومان واکسین کړي.
بل لوري ته ختیځ میشتي د عامې روغتیا په وزارت او نړیوالو ادرسونو غږ کوي ترڅو په یاد ځون کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو لړۍ چټکه کړي، ځکه یو شمېر کورنۍ لا هم شته چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه ترسره کوي. د ننګرهار اوسیدونکي فرهاد امریکا غږ سره په خبرو کې وویل
خو یو شمېر کورنۍ لا هم شته چې خپلو ماشومانو ته واکسین نه کوي او له واکسین پاتې کیږي. د عامې روغتیا وزارت او نړیوال موسسات دی په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه را نور هم چټک کړي ترڅو هیڅ هغه ماشوم چې عمر یې د واکسین کولو لپاره برابر وي پاتې نشي، ځکه همدا ماشومان چې په ګوزن اخته کیږي راتلونکي کې د ټولنې د اوږو بار.
یو شمېر خلک چې په ختیځ کې د پولیو یا ګوزن پر ضد له واکسین کمپاینونو خوښ دي خو نور ټینګار هم کوي او په وزارت او نړیوالو ادرسونو د یاد وایروس د بشپړ منځوړلو په موخه د کمپاینونو د لا زیاتېدو او منظم کېدو غږ کوي. دوی وایي له منکرو کورنیو هم غواړي چې خپل ماشومان په هر کمپاین کې واکسین کړي، ځکه همدا دوه څاڅکي واکسین یې د تلپاتې معلولیت ژغورلی شي. سید منیر د ننګرهار اوسیدونکو
دا ځل چې په ننګرهار کې د پولیو کوم کمپاین پیل شوی هغه تطبیق ډیر په ښه شکل روان دی. لا مو هم غوښتنه ده چې په ختیځ کې د پولیو له ګواښ سره مخ دي له وزارت او نړیوال موسساتو مو غوښتنه هم ده چې دغه سیمو ته لا توجه نوره هم وکړي. پولیو یو وژونکې ناروغي ده، یوازې همدا دوه څاڅکي واکسین دي چې ماشوم یې د ګوزن څخه ژغوري.
ختیځ چې د یونیسف لوري د پولیو لاړخه غوښون کې ګڼل کیږي تر ټولو لوی لاملونه یې د دې چې یو خوې خلک د واکسین په تړاو بې غوري کوي او له بلې لوري د کوزي پښتونخوا سره د خلکو راشه درشه ډیره ده.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
ډیجیټل ټیکنالوژي د دې ظرفیت لري چې اقتصادي وده چټکه کړي، څرګندونې پیاوړې کړي، شفافیت او معلوماتو ته لاسرسی او سولې او امنیت ته پرمختګ ورکوي. مګر له دوی نه به استبدادي حکومتونه په خپلو کوښښونو کې خلک کنټرول کړي، ناراضان خفه کړي، د معلوماتو خپرول اتربته کوي او مخالف اوازونه ثبتوي او سانسوروي. همدا علت د هالند بهرنیو چارو د وزیر په ابتکار په 2011 کال کې د ازادي آنلاین ائتلاف جوړ شوی و. اوس په ټولو 15 وچو کې دغه ائتلاف 15 دیرش غړي لري. د بهرنیو چارو د وزارت نتاق نیټ پرایس ویلې په آنلاین باندې د ازادي ائتلاف د هیوادونو یوازنۍ بین المللي ډله ده، په خاصه توګه په آنلاین باندې د بشري حقوقو لپاره د ملاتړ کولو او پرمختګ کولو احترام ته وقف شوی دی او ډیجیټل په قرینه کې. د دې مقصد دا دی چې د یو پرانستي د ګډ فعالیت ورلد خوندي او د بین المللي شبکو د باوري شبکې حیثیت د انټرنیټ د وادې ژغورنه کوي او د دې ډاډ ورکوي چې عین بشري حقوق چې خلک د لاین نه بهر لري په آنلاین باندې ژغورل کېږي. امریکا په روان کال کې په آنلاین باندې د ازادۍ ائتلاف مشروعلي پیل کړل. امریکا په 2011 کال کې د دغه ډلې منځ ته د راوړلو لپاره په دې خو د لومړي ځل لپاره د دغه ګروپ څوکۍ ونیوله. د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن ویلي موږ په دې تمرکز کوو چې د انټرنیټ د وعدې د پرمختګ کولو حتی دغه ائتلاف نور مؤثره کوه او د دې خطر کمو.
قدر من اوریدونکو تاسو ته مګم آشنا رادیو نن زمونږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.